زهرو کاروان.
زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ډیروالي اندېښنه ښولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې روقیه علیزی وړاندې کوي.
کابل ښار کې اته تنه د هیروینو جوړولو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا اته تنه د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو ریاست کارکوونکو د کابل ښار په څلورمه ناحیه پورې اړوند د تایمنی پروژې په سیمه کې نیولې دي. له دې کسانو سره شل لیټره تیزاب هم نیول شوي چې د هیروینو په جوړولو کې کارېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې په دوه ورځنۍ ناسته کې چې د سیمې هیوادونو کارپوهانو برخه پکې درلوده، له نشه یي موادو سره د مبارزې پر عملي کېدو هوکړه وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې آزادي راډیو ته وویل د سیمې کارپوهانو د قانون د تنفیذ، معیشت بدیل، د معتادینو درملنې او نړیوالو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه د معلوماتو شریکولو په برخو کې د همکارۍ پر څرنګوالي بحث وکړ. په دې غونډه کې وړاندې شوې طرحې د ټولو هیوادونو د اړوندو چارواکو لخوا تایید او پریکړه وشوه چې له دې طرحو څخه به د سیمې په کچه یو ستراتیژي جوړوي.
په درې اړخیزو، څلور اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې چې د سیمې هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو د مشرانو په ګډون جوړیږي، په هغه کچه به هم پر عملي اړخونو بحث وکړو او یو عملي پلان به ورته جوړو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د تاجکستان، ازبکستان، روسیې، ایران، چین او هند استازو ګډون درلود. او د ونې ورستې پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې د نشه یي موادو یوه کارخانه ویجاړه کړې ده. د نیمروز ولایت امنیه قومندان غلام جیلانی ابوبکر د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دې کارخانې د ولایت په مرکز پورې اړوند د ماجرآباد په سیمه کې فعالیت کاوه او نشه یي مواد به یې د معتادینو په واسطه پر نورو معتادینو په پرچون ډول خرڅول.
دو کیلو 500 ګرام تریاک و
دو نیم کیلو تریاک، یو کیلو او 400 ګرام هیروئین، 300 ګرام شیشه او 200 پایپونه چې معتادین د نشه پر مهال کاروي نیولې او په دې تورې د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو تن هم نیولې دي.
د دې کارخانې خاوند پولیسو ته په خپلو لمړنیو څېړنو کې منلې چې نشه یي مواد یې په مستقیم ډول پر چون خرڅونکو ته رسول.
روقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشي مواد پر ضد مبارزې وزارت سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په ډیروالي اندېښنه ښولې ده.
نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه ناامني ده.
په یوه راپور کې به واورو چې د کابل په اکثرو پارکونو او میلزایونو کې خلک د معتادینو لخوا ځورول کېږي.
جای مشخص
ټاکل شوی ځای نه لرو، نو ځکه دلته راځو خپل پوډر څکو او بیرته ځو. هلکانې راوړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه له ډاکټر سمرالدین ځاځي سره مرکه لرو.
2290 پیښې چې دي په دغو کې 922 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی په ایچاوي باندې اخته دي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې شاید د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی وي. له نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د پنځمې په ورځ یوې خبرې غونډې ته د خپلو درو کلونو بریاو په لړ کې دا هم وویل چې تر اوسه په دې برخه کې د دوی سروې نه د نهایي سوې. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې تروریزم له نشه یي موادو سره مستقیمه اړیکه لري، تر څو چې په افغانستان کې نشه یي مواد له منځه نه وي تللي جګړه به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ستراتیژي د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ نامنی ده. سلامت اعظمي چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د تیرو درې کلونو د لاستراوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل، که څه هم د 2010 میلادي کال د کوکنارو د کښت په اړه راپور نه دی بشپړ سوی، خو ممکن د تیر کال په پرتله روان کال په دغه کښت کې زیاتوالی راغلی وي.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از
چالش های بزرگ هغه وای نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده. د کښت د ارقامو په اړه باید ووایم چې تر اوسه د 2010 میلادي کال د کښت په اړه سرویګانې نه دی بشپړې سوې، خو ممکن په دغه ارقامو کې زیاتوالی راغلی وي. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې د 2010 کال په راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د تریاکو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د دغه پدیدې اصلي عوامل نامنی په ګوته سوې ده. د افغان حکومت چارواکي هم په دې باور دي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په افغانستان کې د جګړې د تمویل اصلي سرچینه ده. د راپورونو په اساس افغانستان دا مهال د نړۍ 50% کې مخدره مواد تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره میلیونونه ډالر مرستې وکړې، خو دغه مرستې نه دي توانېدلې چې د مخدره موادو په مخنیوي کې توري اتمامیسی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایموی د نړیوال ټولنې هغه مرستي چې له افغان حکومت سره د مخدره موادو د لمنځړلو په برخه کې کړلې صفر ته رسیدلې دي، چې دغه مسلې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه استونزمنه کړې ده. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وای طالبان، داعش او القاعده له مخدره موادو سره مستقیمه اړیکې لري، تر هغه چې په افغانستان کې جګړه روانه وي د مخدره موادو پر وړاندې د هر ډول ستراتیژي پلي کېدل به له ناکامۍ سره مخوی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد حاضره په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، هغه وای مخدره مواد له تروریزم سره نږدې اړیکې لري او یو د بل مرستندویه دي. تر هغې چې افغانستان په امنیت کې ښهوالی رانسي، ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې رانسي، موږ به د مخدره موادو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. ښاغلی حضره زیاتوي، مخدره موادو نه یوازې افغانستان ته بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هم زیان رسولی. د نوموړي په وینا د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره د افغانستان سیمې او نړۍ ګډې مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی د شهر په تفریحي ځایونو، پارکونو او ورزشي میدانونو کې د نشیانو له خوا ځورول کیږي. دوی وایي پارکونه او میر ځایونه د محتاجونو او بیلارو ځوانانو په اړه بدل شوي، خو اړونده ادارې جدي پاملرنه نه ورته کوي. هاخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کایش قضا رئیس شاپور یوسف وایي چې په کابل او ولایتونو کې د محتاجونو د درملنې لپاره ټول مرکزونه فعال او د سلګونو محتاجونو درملنه پکښې کیږي، خو دوی د حق نه لري چې محتاجین په زوره د درملنې مرکزونو ته بوزي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور لري.
د کابل د نوي ښار تفریحي پارک، دغه پارک د کابل په زړه کې یوازینی دولتي پارک دی چې په خوا به ورته د ښار له ګوټ ګوټ څخه کورنۍ او ځوانان د تفریح لپاره راتلل، خو اوس د نشیانو او بیلارو ځوانانو اډه ده. پارک ته له ننوتلو سره سم د چرسو بوی احساسیږي او د پارک هرې خوا ته د ونو تر سیوري لاندې یو یا دوه معتدین په نشه کولو بوخت دي، خو څو ګامه هاخوا بیا څو نور ځوانان مطالعه کوي. دریشت کلان ځوان محمد وسیم دلته د مطالعه لپاره راغله. دی وایي چې په پارک کې معتادین او نور بیلاری ځوانان ذهن نارامه کوي او مطالعه ته نه پرېږدي.
زه د نوی ښار پارک ته د درس ویلو لپاره راغلی یم. دلته پوډریان هم راځي، چرسیان هم راځي، هر ډول خلک راځي. د چرسو او پوډرو بوی هرې خوا ته احساسیږي. له دې امله مې ذهن نه آرام دی او مطالعه نشم کولی.
د پارک په یو بل څنډه کې 250 کلن عبدالرؤف پر څوکۍ ناست دی. دی چې تر 30 کلو مهاجرت وروسته خپل هیواد ته راستون شوی وایي، د خپلو تیرو یادونو د تازه کولو لپاره د نوي ښار پارک ته راغلی. خو اوس په دې پارک کې هغه پخوانی ښکلا، خوشحالي او سکون نشته.
دا پارک پخوا ډېر ښکلی و. موږ چې ځوانان وو نو دې پارک ته به راتلو، خو اوس دا پارک ډېر خراب شوی او څوک یې وضعیت ته پام نه کوي. هرې خوا ته د چرسو او سګریټو بوی احساس کېږي چې تر څو به
نهحال.
دا یوازې د کابل د نوي ښار پارک نه دی چې د نشیانو او بیلارو ځوانانو لپاره په یو خوندي ځای بدل شوی، بلکې د وزیر محمد اکبر خان پارک، زرنگار پارک او د دهبوري پارکونه هم همداسې ناوړه حالت لري. پر دې سربیره د کابل د قرغې بند چې پخوا د کورنیو لپاره د میلې او تفریح خوندي ځای بلل کېده، اوس له ورته برخلیک سره مخ دی. همدا ډول په کابل کې حضوري چمن نومي ورزشي ځای هم د معتادینو د اوسېدو له ځایونو څخه بلل کېږي، چې ورزشکاران او د لوبو نندارچیان یې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. په پارک کې له یو شمېر کسانو سره تر خبرو کولو وروسته مې وغوښتل چې له ځینو معتادینو سره هم خبرې وکړم، خو د ازادي راډیو د مایک له لیدلو سره دوی له سیمه څخه تښتي. خو د پارک په یو څنډه کې یو معتاد ځوان چې له نورو معتادینو څخه بیل شوی او یوازې په نشو کولو بوخت دی، راته اجازه راکوي چې ورسره خبرې وکړم. دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی وایي د ځای د نشتوالي له وجې دې پارک ته راغلی، او آن دا چې نشه یي مواد هم دلته ترلاسه کوي.
ټاکل شوی ځای نه لرو، نو ځکه دلته راځو، خپل پوډر څکو او بیرته ځو. هلکانې راوړي، ګرام په 300 ورکوي. دلته یې مونږ ته جوړوي، مونږ یې په 40 روپۍ اخلو.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ پلان درلود چې د نوي ښار پارک په ګډون یو شمېر سیمې له سګرټ څکولو یا دوخانیاتو د ممنوع ځایونو په توګه اعلان کړي، خو دا پلان لا تر اوسه نه دی عملي شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه فعال دي، او دوی په هره دوره کې د سلګونو معتادینو درملنه کوي. د دې وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف وایي چې دوی په زور او جبر د معتادینو د راټولولو او د درملنې حق نه لري.
موږ
په هره دوره کې له 200 څخه تر 250 پورې معتادین راټولوو، خو دا چې یو شمېر یې له یو ځای څخه بل ځای ته ځي په موږ پورې اړه نه لري. زموږ د درملنې مرکزونه د ټولو معتادینو لپاره فعال دي. دوی کولی سي هلته ورسي چې درملنه یې وسي.
تر دې مخکې حکومتي چارواکو ویلي و چې کابل ښار به له معتادینو څخه پاکوي، خو اوس د کابل امنیه قوماندانۍ بیان بصیر مجاهد وایي چې د امکاناتو د لګوالي له امله له کابل ښار څخه ټول معتادین نشي راټولولی.
دا د ټولنې یوه ستونزه ده چې باید ویمنو. موږ په هره میاشت کې له 100 څخه تر 150 پورې معتادین د کابل له بیلابیلو سیمو څخه راټولوو او د درملنې مرکزونو ته یې وړو. زموږ امکانات هم دومره دي. تر څو چې نور امکانات پیدا نه کړو، د معتادینو راټولول ګران کار دی، ځکه که راټول یې کړو نو چیرې یې وساتو؟
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي. دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې شاوخوا 130 روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي، چې د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې 10 شي د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د کابل په پارکونو او میرزایونو کې د معتادینو لخوا د خلکو د ځورېدو په اړه مو د عباد الله حنازی راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کیږي، نشې ماشوم پیدا کیږي.
یو اړ دی کوټه نه
وځي، هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي کیږي.
موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې
په دې هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په سلو کې 50 په متاجونو کې لیدل شوې ده. د دې وزارت د ایډز برخې د کنټرول سلاحکار ډاکټر سمر الدین زادی ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د ایچ آی وی 2290 پیښې ثبت شوي چې 902 شپېته د هغو کسانو دي چې تر ناروغیو مخکې په نشه یي توکو اخته وه. په دې اړه زموږ همکار عبدالله نازی له ښاغلي زادی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې معتادین ته ډېره حده له کوم ناروغیو سره مخ دي او دا ناروغي څومره د اندېښنې وړ دي.
په افغانستان کې مونږ د دوو غټو مشکلاتو سره مخ شوي یو. یو دا چې روږدي کسان چې د ډېر زیات دي او بل دا چې د هغوی په منځ کې د ایچ آی وی ناروغي ده. مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن پوهنتون لخوا و سروې هغه اجرا شو چې په دا وروستنې سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشه یي توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشه یي توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري.
په دې وروستیو کې څومره د ایډز پیښې ثبت شوي دي تاسو سره او څومره د اندېښنې وړ دي او لارې چارې راته وایي په کومو لارو دا یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي؟
تر اوسه پورې زموږ پروګرام چې په 2003 کال کې تاسیس شوی دی او تر اوسه مونږ د 2014 تر اخره پورې 2290 پیښې چې دي ثبت کړي دي. یو این ایډز هر کال یو تخمین ورکوي چې په هغې کې 6200 کسان تخمین شوي چې په هیواد کې د ایچ آی وی سره شتون ولري. نو دغه 2290 پیښې چې مونږ سره راجستر شوي دي په دې کې 1950 مړینې مونږ لرو او په دې کې تقریبا 25% چې دي ښځینه او 15% نارینه ثبت شوي دي. دغه 2290 پیښې چې دي په دغو کې 912 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي. یو دا چې د وینې د لارې عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشه یي توکو استعمالونکو کې دي چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکارۍ د لارې استعمالوي او خپل پیچکاری او ستنې چې دي د نورو سره شریکوي او بله لاره چې دی د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي او بل دا چې د مور نه ماشوم ته هغه میاندې چې په ایچ آی وی باندې اختاوي په درې مرحلو کې یو د حامله په وخت کې او بل چې دی د زیږون په وخت کې او بل د مور د ماشوم ته د شیدو په وخت کې انتقالیږي.
آیا داسې خدمات تاسو لرئ چې په ټولیز ډول په سیمه کې اوسي یعنې د معتادینو په ځای کې یا د دوی لپاره د صحیح خدمات وړاندې کول د سرونجونو ورکول یا هغه نورو لارې چې دوی مواد پرې استعمالوي داسې څه شته تاسو راوکړئ؟
مونږ په هیواد کې تقریبا په 10 ولایتو کې دا د نشه یي توکو د زیانونو د کموالي د مخنیوي پروګرامونه لرو چې په هغه 10 ولایتو کې نه په جامعه کې بلکې په ټولنې کې بلکې هم په مابسو کې یا زندانونو کې مونږ هم دا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مونږ تقریبا یو بسته د خدماتو لرو چې په هغې کې د معتاد سره یا د مریض سره د ایچ آی وی د معاینې دپاره سلا مشورې کیږي تر څو چې د دې ته آماده شي چې د ایچ آی وی دپاره خپله وینه په خپله خوښه معاینه کړي. او دې نه علاوه د نوي ستنو او پیچکاریو پروګرام دی، نوي ستنې او پیچکارۍ ورکوو او دا هم په د 10 ولایتو کې دا پروګرام شته دی. داسې نه دی چې بس سمدستی مونږ چې معتاد زرکی معتاد پیدا کړو هغه ته دا ورکو، نه. اول مونږ دوی سره سلا مشورې کوو، اول ورته وایو چې هیڅ نشه یي توکي استعمالوي ما، که چیرته استعمالوي نو د زرک د لارې ما استعمالوي د پیچکاري د لارې. او دې نه علاوه مونږ ډېر نور پروګرامونه هغه دپاره د پوهاوي پروګرامونه دي چې هغه پوه شي چې ایچ آی وی څه دی، د کومې لارې انتقالیږي، کومې لارې نه انتقالیږي. هغه دپاره د جنسي مقاربتي امراضو تداوي دی، هغه دپاره د ایچ آی وی تداوي دی چې په دې اړه مونږ په 15 مرکز لرو چې یو په کابل کې د هرات، ننګرهار، بلخ او په خوست کې.
کراته وای چې د سرقام تاسو رشته چې وس مهال څومره کسان تر درمل لاندې دي او څومره متادین دي؟
تقریبا دغه 2290 کسان چې زمونږ سره ثبت شوي دي، بدبختانه دا ټول د درملنې لاندې نه دي، ځکه چې تقریبا د 400 نه زیات کسان چې دي هغه د درملنې لاندې دي، او په هغو کې کیدای شي 50% چې د زرکی معتادین وي.
که د روسي سوال په توګه تاسو دا مطرح کوي چې کومې لارې چارې شته تر څو پرته دې چې دوی تر تداوی لاندې په مرکزونو کې ونیول شي، داسې نورې لارې چارې شته چې دوی په پله د ایچ آی وي څخه وقایه وشي او د پراخېدو مخه یې هم ونیول شي نورو کسانو ته؟ وکنه
ټول وګړي په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وي څه شی دی، ایچ آی وي د څه شي نه انتقالیږي او د کومو لارو انتقالیږي او د کومو لارو نه انتقالیږي. که چېرته څوک په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وي د دې لارې انتقالیږي، لکه ما چې یو مثال د سورنج او د ناپاک ستنې ورکو، ناپاک سورنج او پچکاري، نو په دې اساس که چېرته دوی په دې باندې پوه شي نو دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې د ایچ آی وي د انتقال څخه مخنیوی وکړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه مو له ډاکټر سمرالدین ځاځي سره زموږ د همکار عبدالله حنازی مرکه اورېده. د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا د ورورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اسلام په کور کې هیروئین یا پوډر ساتي، خو د هغه میرمن نسیمه هیروئین په ډیران غورځوي. اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځانه سره اراده کوي چې له نسیمې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
په دې بکس کې ما پوډر ایښی و، اوس نه ښکاري.
خزه او خزه چیرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وام ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږې. ته یو ځل راشه.
یاره یو خو د دې ښځې نه راشه، ته پوزې راغلی یم. خامخا یې بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟ ما په بس کې د پونډر یوه پوړۍ ایښې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دې سه، داسې راته ووایه چې زهر دې څه کړل.
تا ته به زهر وي، مانته خو اصل دی اصل. اوس دا راته ووایه چې پونډر څه شوه. پونډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه کړه، اوس غواړي د اولادونو ژوند هم تباه کړي. د باندې تپوسه او غم لړلی پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو، په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه. وایم څنګه ماته پوډر راپیدا کړه؟ ګنه بوسته کېم دې وباسم.
زه پوډر له کومه کمه؟ زه خو د پوډرو دکاندار نه یم.
بلاندې ماته شه، ولې دې زما پوډر نشته غورځول؟
کمی وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو ککړې.
دې کور مشره اوس څه شوې؟ اوس مانې زهاره وکړم.
نصیمه خدای مې کنډې،
زما نهاره ګورم. دې کان کسان خامخا درڅخه اخلم. خزې څه خبره ده چې سر دې تړلې؟
په سر مې درد دی، پزه او دماغ مې بندي. رښتیا تا ویل له ښاره د پاسې نسوار درته راوړم. څنګه سو نسوار دې راوړل؟
وړل نه دي واخله
سړیه، د پاسې نسوار خو ما لیدلي دي. د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی، دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دي.
خزې دا خاص ناسي نسوار دي، دا هر ځای نه پیدا کیږي. ته یو ځل استعمال کا بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کا.
سمه ده،
دا داسې نسوان دي چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کې نه. څنګه شو، معاینات دی وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لرې او ګنګسې.
هو ډاکټر صاحب همداسې یم، خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې.
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې.
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب میړه مې پوډري دی، پخوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه، خو اوس نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي، او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي. بس یوازې ده ته معلوم دی، او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډري یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی، زه پوډري شوی یم؟ ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي، نو بیا څنګه پوډري شوم؟
تا خپل ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال وسره کوو. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډري شوې.
ستا ژوند خو مخکې لا تباه شوی و، زما ژوند دې ولې را تباه کړه؟ دومره لویه دښمني دې ولې راسره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي درسره کړي، ته څنګه میړه یې زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.